است آقایتک البرز، سلام و صبح خیر.
ډیر زیاته مننه کوم امید مرزبان. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر 9 بجو د دې خبرونې اوریدو ته ښه راغلاست. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپریږي. د ازادۍ راډیو مجلې په دې 19 پروګرام کې د پښتو د منلي شاعر استاد محمد صدیق پسرلی د مړینې او همدارس د پخوانیو فرهنګي هڅو او فعالیتونو په اړه مطالب په تفصیل سره اوریدای شي. خو له هغه مخکې په راپورونو کې به واوري چې د اروپایي ټولنې د انتخاباتي څارنې پلاوی په کابل کې دی. څو د 1993 کال په انتخاباتو کې د اروپایي ټولنې د څارونکو د ورتلو شرایط وڅېړي. دا راپور وروسته وړاندې کېږي. لومړی حمیدې عثمان ته غوږ شئ چې تر دې دمه مهم خبرونه وړاندې کوي.
باراک اوباما د امریکا د دفاع د پخوانی وزیر رابرت ګیټس د غتورونو په وړاندې خپل دفاع کړي چې وايي اوباما په 2009 کال کې په افغانستان کې د فوځي عملیاتو لپاره لیوالتیا نه درلوده. د اروپایي ټولنې د انتخاباتي نظارت اتکسیز پلاوی کابل ته تللی دی. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي په عراقي چارواکو ټینګار کړی چې هیواد کې د خونړي تاوتریخوالي د زیاتېدو اصلي علتونو ته پاملرنه وکړي. پورا خبرونه واوري. باراک اوباما د امریکا د دفاع د پخوانی وزیر رابرت ګیټس د غتورونو په وړاندې خپل دفاع کړي چې وايي اوباما په 2009 کال کې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره لیوالتیا نه درلوده او د امریکایي پوځیانو د زیاتولو په برخه کې ډاډمن نه و. اوباما د ګیټس د خاطراتو د کتاب د اداو په وړاندې په لومړي ځل ښکاره غبرګون کې پرون ویل د ده دنده دا ده چې جګړې ته د پوځیانو د استولو پر مهال د امریکا د پوځ د تکتیکونو په اړه پوښتنې وکړي. په پام کې ده چې د ګیټس د خاطراتو کتاب چې عنوان د دنده نن رسمان خپور شي. د ګیټس کتاب چې پکې ویل شوی اوباما په 2009 کال کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو د پریکړې پر مهال وارخطا و او په افغانستان کې د پوځي ماموریت لپاره پر امریکایي قوماندانانو خپل ډاډ له لاسه ورکړی و. په واشنگټن کې لویه غوغا جوړه کړه. د اروپای ټولنې د انتخاباتي څارنې اتکسیز هیات د دې لپاره کابل ته تللی چې دغلته د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د څارنې لپاره د اروپای ټولنې د انتخاباتي څارونکو د ورتلو شرایط وڅېړي. د اروپای هیات پرون د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره کتلي او د راتلونکو انتخاباتو په اړه یې په تدابیرو خبرې ورسره کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼې کې ویلي ټاکل شوې ده چې د اروپای ټولنې د انتخاباتي څارونکو د اتکسیز ډله به دوه اونۍ په افغانستان کې پاتې شي او په دې موده کې به د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو له کاندیدانو د دولتي ادارو له چارواکو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له غړو او د مدني ټولنې له استازو سره وګوري. ولسمشر احمد کرزی د افغانستان د معاصرو ادبیاتو د وتلي شاعر او پیاوړي لیکوال محمد صدیق پسرلی پر مړینه خواشینی ښودلې ده او د نوموړي کورنۍ خواخوږو او افغان لیکوالو او شاعرانو ته یې تسلیت ویلې. لار څخه په یو خبرشي او پیغام کې ولسمشر احمد کرزی ارواښت پسرلی یو مبتکر شاعر بللی چې ټول چخپل ټول عمر مطالعه او فرهنګي اڅو ته وقف کړی و. ولسمشر احمد کرزی د جهاد په دوران کې د ارواښت استاد پسرلی د هڅو ستاینه کړې او په خپل پیغام کې زیاته کړې د سپیدې په نامه مجله چاپ کړه. د افغانستان د کلتوري ټولنې او ادبي بهیر په جوړولو کې د یو مخکښ مشر فرهنګي شخصیت په حیث هڅه وکړه او ډیر منظوم او منصور آثار یې ولیکل چې د افغاني فرهنګ په وده کې سهم ثابت دی. نومیالی افغان شاعر او لیکوال استاد محمد صدیق پسرلی د یک شنبې په ورځ د 15 کلونو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له کبله د هندوستان په یو روغتون کې وفات شو. ټاکل شوی ده چې د نوموړي مړی ډېر زر هیواد ته انتقال او خاورو ته وسپارل شي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فوټبال د نړیوال فدراسیون لخوا د عادلانه لوبې غوره جایزه وګټله. د غوره لوبغاړي د جایزې په ګډون د فوټبال د نړیوال فدراسیون لخوا د سویس په زوریخ ښار کې په جوړو مراسمو کې د افغانستان نوم د جایزو د څو محدودو ګټونکو په فهرست کې اعلان شو.
So obviously the winner, ladies and gentlemen, of the FIFA Fair Play Award for 2013 is the Afghanistan Football Federation. Congratulations.
Congratulations. د عدالانه غوړه لوبي جایزې په دې مراسمو کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون په استازي توپ د دې فدراسیون رئیس کرام الدین کرام ته ورکړل شو. او دا هم څو نړیوال خبرونه. بغداد ته د سفر پر مهال د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پر عراقي چارواکو ټینګار کړی دی چې په دې هیواد کې د خونړي تاوتریخوالي د زیاتېدو اصلي علتونو ته پاملرنه وکړي. نوموړي د دوشنبې په ورځ د عراق له صدر اعظم نوري المالکي سره تر خبرو وروسته وویل عراقي مشران باید دا ډاډمنه کړي چې په دې هیواد کې څوک تر شا نه دي پاتې. نوموړي په ګاونډي هیواد سوریه کې پر وضعیت هم له عراقي چارواکو سره خبرې کړې دي. بان کی مون په داسې حال کې عراق ته سفر کوي چې د دې هیواد په انبار ولایت کې د عراق امنیتي ځواکونه او سنی قبایل د القاعده شبکې پورې لتړلو وسلوالو او د حکومت مخالف قبیلو سره په خونړۍ جګړه بوخت دي. د ازادۍ راډیو عراقي څنګه راپور ورکړی چې د انبار ایالت په مرکز رمادي کې نښتې روانې دي. په ورسیر مفلوجه ښار کې تروریزم ضد پولیسو مرکز په بمونو الوزول شوی دی او له نورو سیمو هم د ناکراریو راپورونه ورکړل شوي دي. له بلې خوا د دوشنبې په ورځ چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په بغداد کې و په دې ښار کې موټر بم چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. تر اوسه پورې د دې بریدونو مسؤلیت چې تر ډېره په شیا میشتو سیمو کې شوی هیڅ لورې په غاړه نه دی اخیستی. له دې بریدونو تر ټولو خونړی د بغداد په شمال ختیځ کې د شاپ په نوم سیمه کې و چې لږ تر لږه 10 کسان یې ووژل او تر 10 زیات ټپیان کړل. څلور نورې چاودنې هم ماښام هغه وخت وشوي چې خلک د اسلام د پیغمبر د زوکړې د ورځې یا مولود شریف په مناسبت رخصتۍ کې لارو کوڅو ته راوتلي وو. همدارنګه د بغداد په جنوب کې وسلوالو کسانو د پولیسو د تلاشۍ پر یوه پوسته ډزې وکړې او د پولیسو درې سرتیري وژلي دي. تیر کال 2008 میلادي کال را وروسته په عراق کې تر ټولو خونړی کال بلل شوی چې لږ تر لږه 15,000 کسان د فرقې تاوتریخوالي په ترڅ کې وژل شوي دي. د ازادۍ راډیو د آزاد اروپا آزادی راډیو عمومي رئیس کیوان کلاوس وایي د روسي حکومت وتل امریکایي خبريال او د آزاد اروپا آزادی راډیو سلاکار ډیوډ ساتر ته د روسي د ویزي ورکول رد کړی دی. کلاوس د دوشنبې په ورځ په یو بیان کې ویل په ماسکو کې د امریکا سفارت ته په دې اړه خبر ورکړل شوی دی او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ته په دې اړه رسمي ډیپلوماتیک اعتراض سپارل شوی دی. کیوان کلاوس وایي په ماسکو کې د امریکا سفارت ساتر ته د روسیې د ویزې د نه ورکولو په اړه د روسیې د بهرنیو چارو له وزارت څخه د توضیح ترلاسه کولو هڅه کوي خو تر اوسه یې کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. ساتر د 2013 میلادي کال راهیسې په روسیا کې د آزاد اروپا آزادی راډیو د سلاکار په توګه کار کوي او همالته اوسیږي. نوموړي د آزادی راډیو روسی څنګه تر پورونه او تبصرې برابرولې او همدارنګه نورو خبری او تحلیلي ویبسایټونو ته هم مرکه او تبصرې چمتو کولې. او وروسته خبردار چې راپورونه وایي چې د چین په جنوب کې په یو غیر قانوني قمارخانه کې 14 14 کسان وژل دي. په دې پیښه کې و کسان ټپیان شوي هم دي. دا چاودنه د چین په جنوبي ایالت ګویژیرو کې د کایلی په نوم ښار ته نږدې شوې ده. د چاودنې د علت په اړه څېړنې روانې دي. پولیس وایي داسې ښکاري چې دا چاودنه به یو قصدي عمل وي. په چین کې قمار جرم ګڼل کیږي او ډیر کله له تنظیم شوو جرمونو سره تړلی بلل کیږي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو په خبرونو کې مهم اوریدل چې د اروپای ټولنې د انتخاباتي څارنې یو اتکسیس هیئت کابل ته تللی څو هلته د انتخاباتو د څارنې لپاره د اروپای ټولنې د څارونکو د ورتلو شرایط وڅیړي. ټاکل شوی چې د اروپای ټولنې دا هیئت به د ولسمشرۍ د څوکۍ له کاندیدانو د دولتي ادارو او انتخاباتو او د کمیسیونونو له چارواکو سره وګوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال له دې اروپایي هیئت سره په کتنه کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو په ترسره کولو کې د افغان حکومت پر ژمنه یو ځل بیا ټینګار کړی. د اجمل آند پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته شاوخوا درې میاشتې وخت پاتې دی، د اروپایي ټولنې یو هیئت افغانستان ته تللی چې هلته د اروپایي ټولنې د انتخاباتي څارونکو د تللو لپاره شرایط وڅېړي. د اروپایي هیئت پرون د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره کتلی او د راتلونکو انتخاباتو په اړه یې په تدابیرو خبرې ورسره کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دې وزارت سیاسي مرستیال ارشاد احمدي د دوشنبه په ورځ د اروپایي ټولنې له دې اتکسیس هیئت سره وکتل. ټاکل شوی دی چې د اروپایي ټولنې د انتخاباتي څارونکو دا تکسیزه ډله به دوه اونۍ په افغانستان کې پاتې شي او په دې موده کې به د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو له کاندیدانو، دولتي ادارو له چارواکو، د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتو د کمیسون له غړو او د مدني ټولنې له استازو سره وګوري. د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت څخه خبره شوې خبر پاڼه زیاتوي چې د ایمانویل جیفیری په مشرۍ به د اروپایي ټولنې د انتخاباتي څارونکو د هیات همدارنګه هرات، کندهار، بلخ او ننګرهار ولایتونو ته هم سفرونه وکړي. د خبر پاڼې په وینا له دې لیدنو کتنو څخه هدف د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخاباتو لپاره افغانستان ته د اروپایي ټولنې څارونکو د استولو د شرایطو او زمینې څېړل دي. په خبر پانه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال ارشاد احمدی له خلی ویل شوی چې افغان حکومت پر وخت د شفافو او عادلانه انتخاباتو ترسره کیدل غواړي او نوموړي د انتخاباتو په بریالیتوب کې د اروپایي ټولنې څارنه مهمه بللی. د بهرنیو چارو وزارت وایي د اروپایي ټولنې هیئت ته ډاډ ورکړی چې افغان حکومت د دوی څارونکو ته د څارنې پر مهال د کاري اسانتیاو په برابرولو کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. افغانستان ته د اروپایي ټولنې د انتخاباتي څارونکو د ډله په داسې حال کې سفر کوي چې په دې هیواد کې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنې موجود دي. په همدې اونۍ کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون اعلان وکړ چې امنیتي ادارو ورته ویلي تر 400 د زیاتو انتخاباتي مرکزونو امنیت نشي ساتل کېدی. ویل کېږي چې د کورنیو او بهرنیو څارونکو په شمول به په سلګونو څارونکو د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په څارنه کې برخه لري.
پر راپور کې مو واوریدل چې د اروپایي ټولنې د انتخاباتي څارنې یو پلاوی کابل ته تللی څو هلته د انتخاباتو د څارنې لپاره د دې ټولنې د څارونکو د ورتلو پر شرایطو له افغان چارواکو سره خبرې اترې وکړي. په همدې حال کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د پاکستاني رسنیو هغه راپورونه رد کړي دي چې وایي ښاغلي حکمتیار په یو لیک کې خپلو پلویانو ته سپارښتنه کړې چې د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په را روانو انتخاباتو کې پراخه ونډه واخلي. د دې ګوندې یو جګپړي مقام ویلي ګوندې تر اوسه د 1993 کال په انتخاباتو کې د ګډون په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. په دې اړه تفصیل له پېښور د ازادۍ رادیو د خبريال په راپور کې.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند د پاکستاني رسنوي هغه راپورونه رد کړي چې ګواګې د دې ګوند مشر دی ویلیک لاره خپل پلویان ته لارښوونه کړې چې دوی د افغانستان د ولایتي شورا پر راتلونکو ټاکنو کې فعاله برخه واخلي. د پاکستان د انګریزي ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د رواني میاشت په 11مه نیټه په یو راپور کې راغلی چې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د خپل ګوند پلویانو ته د یو لیک لاره ویلي چې د افغانستان د ولایتي شورا پر راتلونکو ټاکنو کې د فعال برخه واخلي او د خپل خوخي کاندید ته د رائے ورکړي. د حکمتیار په لیک کې د ولایتي شورا د راتلونکو ټاکنو په اړه لیکل شوی د حزب اسلامي پلویان د ولایتي شورا په ټاکنو کې فعال برخه واخلي او هغه خلکو ته د رائے ورکړي چې زمونږ له ګوند سره تړلې وي او یا هم زمونږ پر ایدیالوژي ولاړ وي. په دغه لیک کې هم دا لیکل شوی په افغانستان کې د يرغلګرو ځواکونو د شتون له امله حزب اسلامي په ټاکنو کې په مستقیم ډول ګډون نه کوي، خو د رائے ورکولو د حق په استعمال سره به پر راتلونکو ټاکنو کې د فاسدو او خرابو خلکو مخه ونیسي تر څو شورا ته لار پیدا نه کړي. خود حزب اسلامی ګوند سیاسی چارو رئیس غیرت بهیر لازادی رادیو سره په خبرو کې د پاکستانی رسنیو د خبر شوی راپور پاړه ویل زمونږ ګوند تر اوسه پورې د ټاکنو پاړه ورسته پریکړه نه کړي او په خبره د پاکستانی رسنیو راپور زور دی.
دا راپور ګوره زور راپور دی، تازه راپور نه ده، دا تقریبا درې میاشتې مخکې راپور دی. د ټاکنو په ارتباط مونږ تر اوسه پورې خیرنې پریکړه نه ده کړې، لږ وضعیت نور هم سیړو، لږ وضعیت به نور هم روښانه شي او بیا به د دې روښانه وضعیت په رڼا کې او قطعي او نهایي فیصله کوو انشاءالله. او په دې باندې بحث په کار ده او څېړنه باندې په کار ده، خو نو اخیری او قطعي فیصله تر اوسه پورې نه ده کړې.
غیرت بهیر زیاته کړه موږ تر اوسه نه یوازې د ولایتي شورا د ټاکنو بلکې د روانو ولسمشریزو ټاکنو په اړه هم کومې پریکړې ته نه یو رسیدلي. البته په دې لړ کې خپل منځي سلام مشورې روانې دي. د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند ډېرې غړي دا مهال د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ افغان دولت کې برخه لري. د دې ترڅنګ پولیسي او ولایتي شوراګانو کې هم د دې ګوند غړو فعاله برخه شته. د یادونې وړ ده چې دغه ګوند په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شتون پر ضد وسلواله مبارزه کوي او تر دې وړاندې د راتلونکو ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو له ټاکنو سره خپل مخالفت څرګند کړی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادۍ رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آزادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام تاسو ته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې نوریاس نوري ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
برتنوی انډیپندنت ورسپانه د افغانستان په اړه تر دې سر لیکلاند چې له 200 کلونو 390 میلیارد پاوند او به حساب وژن ورسته موږ په افغانستان کې بیوزلی درغلی او طالبان تر شا پرېږدو. په یو مطلب کې لیکي افغانستان د لویدیځو ځواکونو له وتلو سره په داسې یو بد حالت کې دی چې مشران له دې پرته چې درواغ وویلو ته اړ شي بل چاره نه لري. لیکوال پاتریک کاکبورن چې په کابل کې وخت تیر کړی او له خلکو سره غږېدلی وایي اکثر افغانان په دې باور دي چې حکومت ورته هیڅ هم نه دی کړي. لیکوال د یوې دولتي ادارې د یو ویان چې نوم یې نه دی څرګند شوی دا خبره راخیستی چې ویلي دي تر هغو پورې چې د هیواد واګې د جګړهمارانو او جنایتکارانو په لاس کې وي خلکو ته به یې ګټې هم محدودوي. د لیکوال په خبره په همدې وخت کې دا مسله یقیني شوه چې د افغانستان ستونزه یوازې د طالبانو پیاوړي کېدل نه دي بلکې د حکومت کمزوري ده. انډیپندنت لیکي 2014 میلادي کال د افغانستان لپاره ټاکونکی کال دی ځکه پاتې بهرني ځواکونه 8000 امریکایي او 5000 برتانوي عسکر به د دې کال تر پای ته رسیدو مخکې له دې هیواده وځي. د انډیپندنت په وینا په دې اړه چې څه وخت به تاریخي بدلون رامنځته کیږي پیشبیني کول به اشتباه وي، خو وروسته تجربو او پوهې ته په پام سره ښایي په دې قضیه کې قضاوت کول درست وي ځکه سر له اوسه د افغانستان په سیاسي وضعیت کې تغییر نه لیدل کیږي. د دواوی مهمو طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه د حکومت د تیریونی پریکړه یو بیلګه ده. د ورسپانې په وینا واشنگتن د افغان ولسمشر پر دې اقدام غوسه څرګنده کړې، خو ښایي له دې کار د کرزي مقصد دا وي چې هغه سیمه ییز مشران خوښ کړي چې ملاتړ د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د کرزي لپاره مهم دی او دوی د خپلو بندي عزیزانو د خوشی کېدو غوښتونکي دي. د انډیپندنت له دې لیکنې سره سم که څه هم کرزي بیا ځان نه دی کاندید کړی ځکه د جمهور رئیس په توګه دوه دورې دنده ترسره کړې، خو نوموړی بیا هم هڅه کوي چې د حمل د میاشتې پر انتخاباتو خپل نفوذ وساتي او خپل د خوښې کاندید قدرت ته ورسوي. امریکایي واشنگتن ټایمز ورسپانه په عراق کې ګډوډي ښایي له امریکایي ځواکونو پرته د افغانستان لپاره یو نښوي تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي په افغانستان کې د جګړې پلان جوړونکي چې غواړي راتلونکي کال له امریکایي ځواکونو پرته افغانستان ترسیم کړي ښایي د عراق وضعیت چې څه پکې پېښېږي زیر وي. واشنگتن ټایمز لیکي له دوه کالو وروسته چې امریکایي ځواکونه له عراق څخه ووتل ماته شوي القاعده بیرته سر راپورته کړی، جګړو ته زور ورکړی، بندیان خوشي کړي او د خونړیو موټر بم چاودنو لړۍ پیل کړې ده. تیره اونۍ د انبار ولایت پر فالوجه سیمې چې په 2004 میلادي کال امریکایي ځواکونو ته د کور په کور عملیاتو په جریان کې تلفات اوښتي او کنټرول ټینګ کړ. د ورسپانې په وینا افغانستان ښایي له ورته وضعیت سره مخامخ شي ځکه طالبان د حقاني شبکه او القاعده په حوصلهمندۍ دې شېبې ته په پاکستان کې انتظار باسي. د ورسپانې په وینا افغان ولسمشر حامد کرزی هم نه غواړي چې په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د تروریزم په وړاندې د جګړې د دوام لپاره هغه تړون لاسلیک کړي چې په دې هیواد کې د امریکایي عسکرو پاتې کېدو ته اجازه ورکوي. د واشنگتن ټایمز په وینا کارپوهان په دې باور دي چې طالبانو او القاعده د عراق پیښې د 2011 کال د ډسمبر راهیسې چې کله په خو وسلو او روزنې سنبالو امریکایي کماندو قطعاتو مسؤلیتونه عراقیانو ته وسپارل له نږدې څارلي او دا یې درک کړي چې د تروریزم ضد هڅو له کمېدو سره دوی ته میدان ورپاتې دی.
د ازادۍ رادیوي مجله.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د دې اونۍ رادیوي مجله ز نورګل شفق درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د ارواښاد استاد محمد صدیق پسرلی د ژوند او ادبي کارونو په اړه تفصیلي ریپورت اوري. ورپسې د پښتو ژبې د یو بل نومیالي لیکوال، شاعر، ژورنالیست او فولکلورست ابوالخیر ځلاند په اړه د باراکوال میاخیل ریپورت اورو. د یو تنزیه شاعر د مرکې تر څنګ د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو په لړۍ کې د نړۍ د دوو مشهورو حماسو ایلیاد او اودیسه شاعر عمر په اړه له استاد نجیب منلی سره د استاد اسدالله غزنفر مرکه او که وخت و ځینې نور مطالب هم اوریدلی شي. لدی هر څوړاندې د اونې فرهنګي خبرونه اورو چې محمد امین کمالپوری لولي. استاد محمد صدیق پسرلی وفات شو. د افغانستان پیژندل شوی شاعر او لیکوال استاد محمد صدیق پسرلی د تیر دوشنبه په شپه د 50 کلونو په عمر وفات شو. د لڅو ورځو راهیسې په هند کې د سخت ناروغۍ له کبله بستر و. د استاد پسرلی په اړه بشپړ رپورټ په روانه خبرونه کې اوریدلای شئ. د کوزی پختونخوا شاعر حکیم عبدالرحمن بیتاب له نړۍ سترګې پټې کړې. د کوزی پختونخوا شاعر او نقاد حکیم عبدالرحمن بیتاب له اوږدې ناروغۍ وروسته په حق ورسېد. دی د نوخار په بهرام خیل کلي کې زیږېدلی و. ځینې دیني او ادبي کتابونه یې هم لیکلي وو چې وروستی کتاب یې د نعتونو مجموعه وه. او ارواخات بیتاب د ای ټي وي خیبر ټلویزیوني چینل د اسلامي خپرونو مشر و. د اطلاعات و فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم په مشرۍ د مرغومې پر 28 نیټه د اسلامي نړۍ د فرهنګي پایتخت په توګه د غزنی د کلنی جشن د پایته رسیدو لپاره د تیاری غونډه جوړه شوه. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې غونډه کې د جمهوری ریاست صداکار انجینیر محمد یوسف پختون او د غزنی والی موسی خان اکبرزاده په ګډون د مختلفو وزارتونو او دولتي ادارو استازو ګډون کړی و. د غزنی والی موسی خان اکبرزاده وویل چې په دغه ولایت پورې اړوند پروژې په سلو کې شل تطبیق شوي او بشپړې شوي دي، خو د اسلامي ثقافت مرکز ته څیرمه سړک تر اوسه نه دی بشپړ شوی. اکبرزاده د تاریخي ابداتو بیا رغونې او د هغه د شاوخوا ځمکو د ښې ساتنې په مقصد وړاندیز وکړ چې شاوخوا دې اغزن سیم ولګول شي. همداراز په دې غونډه کې وړاندیز وشو چې په نږدې راتلونکي کې دې د غزنی پروژې له نږدې وڅېړل شي چې نیمګړتیاوې او نواقص یې لرې شي. د دودیز طب 28 تنو طبیبانو ته د فعالیت جوازونه ورکړل شول. د باختر اژانس د خبر له مخې د اطلاعات و فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم د مرغومې په 28 نیټه په کابل کې د دودیز طب د محصلانو د فراغت غونډې ته په وینا کې وویل چې زموږ د هیواد طب د ابو علي سینای بلخي په شان د عالمو بچیانو افکار او پوهه له ځان سره لري او وده یې کړې ده. رحیم زیاته کړه چې د لرغوني طب یو غوروالی همدا دی چې طبیعت ته نږدې و، او نن ورځ بشر د 28 پیړۍ په پیل کې بیا هم طبیعت او طبیعي درمل ته مخه کړې ده. په پای کې د لرغوني طب 28 تنو طبیبانو ته چې لس تنه یې زموږ اهل هنود هیوادوال دي د فعالیت جواز لیکونه ورکړل شول.
خیر دی کمی ویلې شي تن واړه لکه شمه، ټیټه مې دی بل ته نشي غاړه لکه شمه. یو محفل مې هم که نه کړ روڼ په واړه ژوند کې، ځان ته روڼوم د قبر غاړه لکه شمه. د استاد محمد صدیق پسرلی د قبر غاړه دې روڼه اوسي. د افغانستان دغه پیژندل شوی شاعر او لیکوال چې له یوې مودې راهیسې د سختې ناروغۍ له کبله د هند په یوه روغتون کې بستر و، د 50 کلونو په عمر د تیرې دوشنبې په شپه وفات شو. استاد پسرلی په 1908 لمریز کال د وري په میاشت کې د غزنی د قرهباغ په لویه کلا کې وزیږید. د ژوند لومړني کلونه یې په خپل پلارني کلي کې تیر کړل او وروسته کندوز ولایت ته کډه شو. ارواښاد پسرلی د کندوز په شیرخان لیسه کې خپل زده کړې ترسره کړې او شعر او ادب ته مخه کړه، او څه موده وروسته کابل ته راغی. د دوی یو نږدې ملګری او افغان وطنۍ لیکوال استاد سعد الدین شپون د استاد پسرلی په اړه وایي:
پسرلی مو چندان نه پیژنده، خو زه کابل کې هم پښتو ټولنه کې وم. یو چا وویل چې دلته یو شاعر د کندوز راغلی، یو زلمکی شاعر دی، یو ښایستوکی زلمکی دی، چې دغه به څوک وي؟ ما ویل چې دا څه نومېږي، چې وی صدیق نومېږي. ما ویل خو د نورو غوندې دا یې هم پښتو شعر خو هر سړی لیکي. ویل نه، دی بل رقم لیکي، مونږ غوندې نه لیکي. پوهېږې چې دا سړی څوک وو؟ الفت صاحب.
ستا لپاره سوی، ستا لپاره پکې سوځو موږ، سور د زخم ربه شین جنت ته هیوادونو کړه. د نورو ډیرو افغانانو په څیر د استاد پسرلی لخلې هم هغه وخت داسې دعاګانې وتلې چې په هیواد کې د کورنیو جګړو اور بل شوی و. ارواښاد پسرلی په 1959 کال پېښور ته په کډه کولو مجبور شو، خو هلته هم نه چوپه خوله کېناست او نه لاس تر زنې. افغان لیکوال او شاعر استاد نورالحبیب نثار هم وایي چې استاد پسرلی خپل ټول عمر د ادب په خدمت کې تیر کړی، او د خپلو ادبي هڅو په برکت یې د افغانانو په راټولولو کې هم مهم رول لوبولی دی.
خپل ټول عمر د پښتو ژبې او ادب په خدمت کې یاد کی کہ یو مسلمان انسان او د شاعرانو لیکوالو او د فکر د خاوندانو روشنفکرانو په جمعو راټولولو کې ډیر نقش ولرلو هغه د مهاجرت عالم کې وکتلته او په هغه سي وخت کې دومره یو مختلفو شرایطو کې سم چې په مختلفو سیاسي افکارو کې ښکېل و ایډیالوژیکو اختلافونو تنازع او جنگونو کې ښکېل و هغه یو مرکز راټول کړ د افغانستان د مجاهدو مهاجرو لیکوالو او شاعرانو جرګه جوړه کړه د هغې نه وروسته د افغانستان د سپېدي ادبي مجلې خپره کړله او دغې مجلې دومره کار وکړ د مهاجرت په عالم کې چې هغه خواره واره افغان لیکوال روشنفکران ادیبان دا یې سره راټول کړل دوی ته یو لوری او جهت ورکړ.
استاد پسرلی د جهاد او مقاومت په برخه کې هم خپلې خبرې پټې نه دي ساتلې. په خپلو شعرونو کې داسې څه ویل چې بل هیچا نه شول ویلې. لمر بویا چې لوړې او ژورې راته وښیي، ړوند خو نه یم یاره چې رهبره بام سامنم، عام ذهنیت ټیټ دی چې منی د سامریس خوندر لاس چې د فرعون ګیرې ته اچوي موسامنم. استاد شپون د سپېدې په نوم د هغې مجلې یادونه کوي چې ارواښاد پسرلی رامنځته کړې وه.
هغه وخت کې پنګه په ډېر بد حالت کې وو، له یو طرفه د روس له لاسه، د بل طرفه د پاکستان د آی اس آی د لاسه، د بل طرفه د تنظیمونو د روس له لاسه. هڅه نږدې وه چې مونږ دغه عقیده له لاسه ورکړو چې مونږ باید جهاد وکړو د روس په ضد، او دا جهاد د مقاومت جنگ دی، دا مونږ نشو ویلی. دغه سپېدې دا ویلی شو، او دغه عنعنه چې سړی دا خبره وکړی شي، لیکوال دغه زړورتیا ولري، دغه عنعنه سپېدې رواج کړلرسته.
استاد شپون وایي چې د استاد پسرلی له برکته د افغان ادبي بهیر بنسټ کېښودل شو چې اوس یې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې مثالونه لیدل کېږي.
دا بهیر داسې و لکه یو شینه چې مونږ اورېدلي وو چې وار ورکې چې مړې کې لس هماغسې پیدا کېږي. بهیر باندې ډېر گزارون، هر وار چې گزار شوی یو بل بهیر پیدا شوی، هر وار چې گزار شوی یو بل بهیر پیدا شو. اوس کابل کشته، کندهار کشته، مزار شریف کشته، کندوز کښې جوړ شو. زه فکر کوم چې پېښور کښې هم شته، پښتو خو شته، خو نور به هم رواج شي. کوټه کښې، پېښور کښې، دې ځایو کښې، دغه ټول د پسرلی برکت وو.
ارواښاد محمد صدیق پسرلی په 1908 کال بیرته کابل ته راغی او په خپل هیواد کې ادبي هڅو ته دوام ورکړ. کلا شو عمرو نو بیا به څه وي، وایي فنا ده فنا به څه وي، هیڅوک رانغی له ډېرو تلليو د خاموشانو دنیا به څه وي. پسرلی صاحب هم اوس پتللیو کې شمار شو، دا فانی او د خاموشانو دنیا یې ژوندی ته پرېښوده. یو افغان ځوان لیکوال او ژورنالیست امیر جان وحید احمدزی د دوی په حق لوایي:
واقعا د استاد مړینه چې ده د پښتو ادب لپاره او د افغانستان لپاره، د افغاني ټولنې لپاره یوه نه جبرانېدونکې ضایع ده. او استاد پسرلی چې و، دا زموږ د پیر یا د خپل پیر یو عالي انسان و، بېلابېلې ښېګڼې لرلې. د لیکوالۍ د ډګر، د څېړنې د ډګر، د نقد او کره کتنې د ډګر، د داستان لیکنې، د ناول لیکنې او د منظوم ادب یا د شاعري ډېر لوی استاد و. او د استاد آثار چې دي، دا د افغانستان د ټولنې ستونزې، دردونه، ناخوالې، پېښې، واقعیتونه، دا ټولې په ډېر ښه حالت رانغښتې دي. استاد بیریا شخصیت و، د حقایقو په بیانولو کې د هیچا پروا نه لرله، او له هیڅ ډول تکلفاتو، تشریفاتو او تصنعاتو څخه کار نه اخیسته.
د استاد پسرلی زوی اجمل پسرلی لیکي: تیر کال مې په ټلیفون کې پلار ته په ډېره کلکه وویل چې پراګ ته راشي. د راته ویل هلته څه وکړم؟ ما ورته ویل دا ښه ځای دی. د ویل د همدې لپاره نه درځم، کمې خوښ شو بیا به وطن رانه پاتې وي. افغان شاعر او لیکوال عالمګل سحر هم د پسرلی صاحب د ژوند د وروستیو شیبو یوه خاطره بیانوي چې له وطن سره بې تریغه مینه پکې ښکاري.
خبر استاشی دی وطن کی رامی راشی دا وطن پر مختګ وکړي، دی وطن را مسره وفات دی نو مې زیاده شي هیڅ کله به جبرا
استاد حبیب الله رفیع ارواښاد محمد صدیق پسرلی د هندی سبک شاعر بولی او د دوی د ځینو چاپ شویو او ناچاپ آثارو یادونه هم کوي.
پسرلی صاحب خدای وبخښي د پښتو ډیر لوی او خوږ ژبه شاعر وو چې د هندی سبک هغه باریکیو کلاوی پکې ځایولې. د شعر یې ګڼې مجموعې چاپ شوې چې لوی مجموعې یې ما ته شپېلۍ، پستور، د نای کوڅه او ګلبان دي. علاوه د دې پښتو کې لنډې کیسې هم لیکلې چې د سره غالۍ او داسې هم وو په نامه دوی مجموعې ترې چاپ شوې دي. یو یې ناول لیکلی دی، د دې نه علاوه یو د طنزونو کتاب دی لیوانی باد چې پېښور کې لیکلی وو، او نور ګڼ کتابونه د ده له قلمي دي چې چاپ شوي نه دي، چې په هغو کې ترجمې هم شته. د زهرې ترجمه، بلیټس ترانې ترجمه کړې دي په کلې ژبه، د عمر خیام څلوریزې ترجمه کړې دي، او نورې هم ګڼې ترجمې او ګڼ اثار لري.
استاد پسرلی د معاصر غزل تر ټولو ستر پنځونکی دی او تر حمزه بابا کم نه دی. دا خبره استاد نجیب الله منلی کوي او زیاتوي:
معاصر غزل تر ټولو ستر پنځونکی دی. که څه هم مونږ د پښتو د غزل د پلار لقب امیر حمزه شینواري ته ورکړی دی، مګر استاد پسرلی د غزل په برخه کې تر هغه کم نه دی. شاید د شمیر په لحاظ د حمزه غزل لږ زیات اوسي، مګر د کیفیت په سطح باندې د پسرلی غزل د نوي هندي سبک د استازي په حیث تر هغه لوړ راته ښکاري. نظم په برخه کې هم پسرلی ډېر ښه ځلېدلی دی. د نثر په برخه کې هم د پسرلی پنځونې کم وکړي. استاد پسرلی د پښتو د شلمې پېړۍ او د یوویشتمې پېړۍ د پیل د ادبیاتو یو مجدد هم بللی شو، ځکه چې افغان ادبي بهیر د ده په مشرۍ او د ده په لارښوونه باندې رامنځته شو. په دې خاطر زه فکر کوم استاد واقعا د پښتو ادب او د پښتو د معاصرو ادبیاتو رښتینې معنا استاد.
د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر غړی افغانه شاعر او لیکواله توبا ندا ساپی هم د پسرلی صاحب مړینا یوه لویه ضایعه بولي. ساپی دلته د هغې غونډې یادونه کوي چې د پسرلی صاحب له لاسه میډال ورکړل شوی و.
پسرلی صاحب د هغو شعرونه زما د مطالعې، زما د ژوند حتی یوه مهمه برخه وه. کله چې زه په خپله فرهنګي ډګر ته راووتله، میرمن بهیر جوړ شو. خو کله چې ما پسرلی صاحب له نږدې نه ولید، د رڼا یوه مشاعره وه. په هغې مشاعره کې ما ته د غوره فرهنګ عالي مډال راکوه. هغه مډال راته پسرلی صاحب په خپل لاس باندې راکړ. هغه زما لپاره یوه ډېره هیجاني لحظه وه. د دې لپاره نه چې زه مډال ترلاسه کوم، د دې لپاره چې
امیر جان وحید احمد زی که یو خوا د استاد پسرلی پر مړینه خواشینی دی، نو بل خوا د ډیرو نورو ادبي او فرهنګي ملګرو په څیر خپل مات زړه په دې آرامه وی چې استاد پسرلی داسې یوه سرمایه په پښتو ادب لورولې چې د دوی پر پله روان دي.
استاد د خدای فضل ده، خپل ځای خالی نه ده پریښی. استاد په خپل کورنۍ کې داسې څوک پریښی دي چې د استاد مینه پرې ماتېدلی شي. د استاد د بڼ هر یو ګل کاغذ مل ده، قسمت ده، که استاد غزنفر ده او که مل ده، هغوی هم په خپلو برخو کې یا د پښتو ادب یا د پښتو ژبې د ودې غوړېدا او پرمختګ لپاره په بېلابېلو برخو کې په خدمت بوخت دي او د خپل ارواحات لاره تعقیبوي. هغه مشالونه دي چې ډېرو لارکو ته لارې او لوري رونولی شي.
ګور کا د آرام بستر وي، زه هم پسرلی اوس څو وخت آرام ته لیو ډېر ستړي مزلره.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
تیرونه د پښتو ژبې نومیالی لیکوال، شاعر، ژورنالیست او فولکلورست ابوالخیر ځلاند هم په څلور اویا کلنۍ کې له نړۍ سترګې پټې کړې. د په نثر او نظم کې اووه کتابونه لیکلي او ډېر کلونه یې د کوټې په دولتي راډیو او ټلویزیون کې د لیکوال او پروډیوسر په حیث دنده ترسره کړې ده. زموږ همکار باراکوال میاخیل یې په اړه دغه رپورټ برابر کړی.
ابوالخیر ځلاند شاعر، ژباړونکی، څېړونکی او ژورنالیست و چې د سوه نه دیرشم میلادی کال په جون کې د کوټه ښار شمال لوري ته د شاوخوا لس کیلومتره په فاصله په سره غړګۍ کلی کې زوکړی و. پلار یې امیرجان نومېده. په خټه بازای یا بازایی کاکړ و. له لومړي تر پنځم ټولګي زده کړې د کوټه ښار لویدیځ لور ته د غبرګ کلی په لومړني ښوونځي کې کړې وې او د کوټه ښار له اسلامي های سکول څخه یې په لسم ټولګي کې هم ښې نمرې اخیستې وې. په 1946 میلادي کال له دولسم ټولګي فارغه سوی او په 1950 میلادي کال کې د لاهور له تعلیمي بورډ څخه په پښتو کې لسانس اخیستی و. له زده کړو تر فراغت وروسته یې څه موده د ښوونکي او بیا پرله پسې بېلابېلې دولتي دندې ترسره کړې او بیا یې د کوټې په دولتي راډیو کې لومړی د پښتو د ژباړونکي او بیا پروډوسر دنده ترسره کړه او له راډیو څخه تر تقاعد وروسته یې شاوخوا لس کاله د کوټې د دولتي ټلویزیون د خبرونو په څانګه کې د سرپرست په حیث دنده ترسره کړه. شاعر خلیل منور له ابوالخیر ځلان سره په راډیو کې کار کړی. په اړه یې وایي
د پښتو سوچه ټکی یا لهجوي چې کوم توپیرونه دي هغه په اړه د زنان صاحب ډېر ژور نظر و. د ژباړونکي په حیث تر خپله وسه په پښتو ژبه کې د بلې ژبې د ټکي د راوړلو اړتیا د هېڅکله نه دی احساس کړې. په دې اړوند ډېر ځیرک او ژور نظر د درلودی. پښتو څانګې رادیو پاکستان ته زنان صاحب ډېرې سترې مرغلرې ورکړې دي چې په هغه کې موږ د دې ځای د ولسي ادب که هغه شعري و که نثري و د هغه ثبت کوونکی دی و د هغه په اړه یې ډېر زیار کړی و. چې کوم ولسي ادب و که هغه کاکړ غاړه وه که ټپه وه که دا تڼ غاړې وې انګۍ وې که سرونه وو که بانډار سندریزې توکي وو دا ټول زنان صاحب راټول کړي وو.
ابوالخیر ځلان د 50 کاله په خوا په شعر لیکلو پایل کړی او خپل لومړنی شعر یې په 1950 میلادي کال کې لیکلی دی. د څه موده شاعري وکړه او بیا یې په نثر لیکلو پایل وکړ. ګڼ شمېر شعرونه او لیکنې په ولس کوټه، پښتو، پېښور، اباسین، کراچۍ، زیری کابل او کابل مجلو او هیواد، ظفر الاسلام، برېښنا او بانګ حرم ورځپاڼو او نیزو کې خپاره سوي دي. پوهان سیال کاکړ د هغه د علمي کار په اړه وایي
زما د ځلان صاحب ډېر اوږد رفاقت دی. د 1950 زما د شناخت و. ځلان صاحب د پښتو یو ډېر مخلص خواخوږ لیکوال و. ده نه یوازې شاعري کوله بلکې ده د فلکلور او تحقیق په میدان کې ډېر کارونه په خپل ژوند کې سرته ورسول. د ده ژوند له ستړیاو څخه عبارت دی او د ژوند تر اخري سګلۍ پورې ده و پښتو ته کار کوي.
د ابوالخیر ځلاند و کتابونه چاپ دی. اول د متلونو کیسې لومړی ټوک، دویم د متلونو کیسې دویم ټوک، دریم خیر الدوام د سالم احمد تاجک پر قلمي نسخه تحقیق تعلیقات او لمن لیکونه، څلورم د عمر خیام څلوریځ منظومه ژباړه، پنځم انګۍ د نیمې نړۍ فریاد د پښتنو مېرمنو د ژوند هنداره، شپږم د کیسې لمر د علامه عبدالعلي اخندزاده پر ژوند او هنر څېړنه، اووم زه تنکۍ غوټۍ یم د کوچنیانو لپاره شعرونه. پوهان سیال کاکړ وایي ابوالخیر ځلاند په راډیوي پروګرامونو کې د خلکو له ولسی ادبیات را نقلول.
له فلکلور سره خورا زیاته مینه درلوده. په تېره بیا متلونه د ده ډېر خوښ وو. د ده دوه ټوکه کتاب د متلونو کیسې په نامه چاپ سوي دي. ځلان صاحب پرته له خپلې مورنۍ ژبې پښتو په انګریزي، اردو، فارسي او یو اندازه په عربي ډېر ښه پوهېدی. دا ټولې ژبې یې زده وې. ډېره د خواشینۍ خبره ده چې نن موږ محترم ځلان صاحب و خاورې ته وسپاري او دی زموږ په مابین کې پاتې نه شو. محترم ابوالخیر ځلان صاحب په خپل ستړي ژوند کې یو وخت داسې ویلي وو: قدردان به مې له مرګه پس پیدا سي، قدردان به مې له مرګه پس پیدا سي، پرستار به د مزار وي زه به نه یم. پروردګار دې پر ورحمېږي.
د پښتو د نومیالي لیکوال عبدالباري عصر د ادبي تذکرې روشن اوکتي هات په استناد د ابوالخیر ځلاند د شعرونو ټولګه د جواهرو عامل، پښتو متلونه، ځلاند مرغلرې، د پښتو، اردو، انګریزي، بلوچي، پارسي، براهوي او عربي ژبو د محاورو ټولګه، اووه ژبې متلونه او اردو ته ژباړلی پښتو اثر د متلونو کیسې لا هم ناچاپه پراته دي. د ابوالخیر ځلاند مشر زوی محمود ځلاند د پلار د ناچاپ اثارو د چاپ په اړه وایي:
زه دا خواست کوم چې ما سره د ده دوستان کومک وکړي، زما رهنمایي وکړي. زه خپل هر څه چې کوم مالي سپورټي زه دې ته تیار یم چې ما څه کوم څه د پلار کړی یم، ما یې سبق ویلي دي، دا حق راباندې لري. د ده یو کتاب و چې ده اوس تازه دی پر لګیا و، دا تکتو غره باندې دی لیکي. په دې کې د ډېر مواد راجمع کړی و او دا ارمان کړی پاتې شو. زه دا خواهش لرم چې زما د لیکو د لوست سره که څه هم مطلب زه د زوی یم، زما په دې علاوه په دې کار کې ما هغه ډول کار نه دی کړی. زه غواړم چې زه د دغه کار د نیمګړی کار سرته ورسوم. ما په خپل زز ما ورونه مشټول د ریډیو پاکستان د کښنانو پر پروګرامو کې د دل او برکت دی کې مجوند اخستله او پښتو مزده کله او دا د امانت دی، دا د میراث دی چې موږ سره پاتې شو.
عبدالخیر ځلاند له اوږدې مودې راهیسې د کوټه ښار په شالدره کې ژوند کاوه او د جنوري پر اوومه نیټه د شپې د زړه د دورې له امله له نړۍ سترګې پټې کړې او د جنوري پر اتمه ماسپښین په خپل پلارني کلي سره غړګۍ کې خاورو ته وسپارل شو. د جنازې او شخېدو مراسم د واورې د ورښت په حال کې ترسره شول چې د ده د زامنو او خپلوانو په شمول شاعرانو او لیکوالو هم پکې ګډون کړی و.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
اوریدونکو څمو د مخ کې په کوټه کې یو د ورځنی کلتوري میله وشوه چې اکثره برخه اخیستونکي د پوهنتونونو زده کوونکي نجونې او هلکان وو. په دې میله کې د بیلابیلو قومونو په ژبو سندرې وویل شوې، اتڼونه او هنري تمثیلونه پکې ترسره شول. له کوټې مو بیا هم زموږ همکار بارکوال میاخیل یو څو شېبې دې میلې ته ورولي.
د دسمبر پر شپږویشتمه او اوه ویشتمه په کوټه کې د پاکستان د بیلابیلو قومونو د ځوانانو یوه ګډه کلتوري میله جوړه سوې وه چې سلګونو زده کوونکو نجونو او هلکانو پکې ګډون کړی و. دا میله د پاکستان امریکا د فارغو محصلینو د شبکې لخوا جوړه سوې وه چې مقصد یې د بیلابیلو کلتورونو ترمنځ هماهنګي او د خلکو ترمنځ د مینې او ورورګلوۍ فضا پیدا کول و. په بلوچستان کې د دې موسسې مشر او د دې کلتوري میلې جوړوونکی ډاکټر جواد خان بابای وایي سیاسي حالات او اختلافونو د ولس او ځوانانو ترمنځ هم تون او کرکې زیاتې کړې دي او دا ډول کلتوري میلې کولای شي چې ځوانان سره رانږدې کړي.
دا صبح چې دا بدی پښتانه هم دی، بلوچستان هم دی، څه سندیان هم را سره دی، اردو هم ویل ولا هم را سره دی. د دنیا ته رخ دار کم تللې دی لکه دهشتګرد دی او ترقی نست. نو دا یو ډیر غلط ایمیج زموږ د دنیا ته رسیدلې دی. نو نن د دې کلتوري څنګه زموږ کوشش دا و چې موږ یو داسې اکټیویټي وکړو چې دنیا ته ښکاره کړو چې یاره د بم دماکو ما سیوای، د ټارګټ کلینګ ما سیوای، د ظلمو ما سیوای، زموږ د شسته کلتور دی. کوشنیان الکان انجینیر ټول را ل خپل به ثقافتي جامو کې او ډېر بهترین د ثقافت نمائندګي وکړه.
ل زیارت سیمه راغلي شاعر میرمن ارزو زیارتواله وایي داسې کلتوري غونډه باید د ایالت په ټولو سیمو کې وسی او خلک د کلتور له مثبت او اړخونو خبر کړای شي. ارزو وایي خلکو ته باید د کلتور په اړه په هواي ورکړل شي چې له وسنې تمدن سره سم کوم شیان موږ باید خپل کړو او کوم پرېږدو.
زه ډېر خوشاله سولم چې دا رنګ پروګرامونه باید زموږ په هر کلی کې او په هر شهر کې وسی. خپل کلچر باندې د خپل زموږ نوې نسل چې دی دا خبر کول سي چې زموږ کلچر څه دی، موږ په کوم خوا وس روان یو، باید موږ له کوم خوا تل پکاري. او په دې کې ډېر شي خبرې وسوي چې اټوپک تورا او چې هغه باندې موږ فخر کاو د ځانګو کلچر، لیکن هغه باید موږ ختم کو. نن سبا باید چې هغه د طاقت ذریعہ نه، د طاقت ذریعہ شعور دی، آگاهی دی او علم دی.
د بلوچستان د معلوماتي ټکنالوژي د پوهنتون د ټکسټایل انجینرۍ له پوهنځي فارغ سوی د سوات اوسېدونکو ځوان عمر فاروق وایي له بده مرغه د پرمختللې نړۍ غونډې خو زموږ په پوهنتونونو کې د موسیقي زده کړې نسته، خو داسې کلتوري غونډې او د موسیقي پروګرامونه هم له موسیقي سره د ځوانانو مینه زیاتولای سي.
بدبختي زمونږ د هغه زمونږ د پوهنتونو یا د بلوچ او یا نه خلکو زمونږ میوزیک وخت دی، خو چې کوم سړی بیا میوزیک زده کوي هغه کس یا انسان نه دی خوښ، هغه ته مختلف نمونه ورکوي.
په دې کلتوري میله کې له زده کړو فارغ سوي او د ښوونځیو زده کوونکو نجونو هم ګډون کړی و. خو دوی تش د ځوانانو د اتڼونو او نورو هنري تمثیلونو ننداره کوله او له موسیقۍ یې خوند اخیسته، خو په خپله یې پکې د دودیز چاپیریال له امله برخه نه سوای اخیستلی. یوه زده کوونکې سهیلا وایي
دا ډېر ښایسته پروګرام دی، ډېر خوند یې وکړ، ډېر ښایسته پروګرام، ما ډېر اتڼونه خوښ شو، میوزیک هم ډېر ښایسته او رباب سے بچاو کا ډېر ښایسته بچاو. جون اتر خو ضروري و سی هغه کړی وای، لیکن جون یې سوی نه سیکولی هغه نه کوي.
په دې میله کې د پښتنو او بلوڅو په شمول سندي، هزاره او پنجابي ځوانانو هم ګډون کړی وو او دوی په خپلو ځانګړو جامو کې خپل سیمه ییز اتڼ او نڅاوي وکړې. یو بلوڅ ځوان بجار خان مرای وایي داسې کلتوري غونډې د دې سبب کېدای شي چې ترهګري او د خلکو ترمنځ بدبینۍ له منځه لاړې شي.
دا کم حالت چې دین سبا میوزیکل پروګرام یا د ځوانانو یو ځای کول یا د مختلف ژبې یو ځای کول او د کلچر پروګرام د هزارګي د بلوچي د پښتو، دا مطلب دی چې موږ یو یو نه په خالي په بلوچستان کوټه کې بلکې ته خوش په ګرد سیمه کې دار کم اکټیویټیز وسی خلک زره یوزې سي د دهشتګردي د تعصب د دشمنیان چې دي هغه ختمې دي.
د کلتوري میلې ته د بلوچستان په ایالتي اسمبلی کې د نېشنل ګوند غړی ډاکټر شمع اسحاق هم راغلی و. دا وایي ایالتي حکومت خصوصا د کلچر وزارت به هڅه وکړي چې د بلوچستان په ټولو سیمو کې د ادب، کلتور او فرهنګ د ودې لپاره غونډې او میلې جوړ کړي. شمع اسحاق وایي داسې پروګرامونه د خلکو د فکري بدلون او له ناهیلۍ د راایستلو لپاره ډېر ګټور دي.
خلک چې دا ډېر خوشاله دي چې داسې پروګرامونه اوسي، مشاعره اوسي، کلچر پروګرام اوسي. په خواني چې موږ په ډوډۍ چې خوړلې هغه لوش کې اغو کپڑے اغو چاوٹ اغو شیان اس کے شاتا تللی دی نو شیان راغلی دی نو مش کوڑو چدا داس پروگرام نو اسی چدا بلوچستان مائنڈ دا فارمنٹ سیٹ اپ چینج سی خلق چدا مایوسی خوات تللی دی خلق چدا نفسیاتی مریضو نو جوڑ سوی دا اور انشاء اللہ تعالی ز دا ویم چ بلوچستان چدا صورتحال انشاء اللہ نو یو چینج براس.
د پاکستان امریکا د فارغو محصلینو شبکه وایي دوی په ټولنیزو رسنیو، ټویټر او فیسبوک کې د کلتوري فعالیتونو په اړه بحثونه کوي او د دې میلې په اړه یې هم پرله پسې پر ټویټر او فیسبوک خبرونه خپرول چې وایي د میلې په دویمه ورځ یعنې د دسمبر پر 28مه غرمه 12:30 بجې دا میله د ټولې نړۍ په سطح تر ټولو زیاته بحث کېدونکې وګڼل شوه.
اوس د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو په لړۍ کې د دوو مشهورو حماسو ایلیاد او اودیسه شاعر عمر پاړه له استاد نجیب منلی سره د استاد اسد الله غزنفر مرکه اوري.
استاد منلی، د بشر د فکر او فرهنګ د خواندانو دغه لړۍ چې مو شروع کړې ده، ستاسو په وړاندیز له یوناني شاعر هومر پیلیږي. د هومر په ژوند به او په کار باندې به خبرې کوي. نو عمر خو داسې یو سړی دی چې ډېر پخوا تېر سوی دی. ځینې خلک خو لا وایي چې ممکن 3000 کاله پخوا تېر سوی یا طریقه هم پخوا، خو حتی داسې شکونه هم شته چې بیخي به دا سړی وونه. نو زه نه پوهېږم چې د ده له شتونه او نشتونه بحث شروع کوي او که دی منی او بیا په ژوند خبرې کوي.
عمر مهم ځکه دی چې د اوسني ادب ډیر بنسټونه په کلاسیک یونان کې خودل شوی دی او د کلاسیک یونان د ادبیاتو د بنسټ دیگه د هومر آثار دی.
د دې تر کتابونو لمخه خو به فکر نکوم چې په اروپا کې بل کتاب پاتې وي.
د دې تر کتابونو د مخه د بل کتاب نه خنخانه نشته په اروپا کې. او دا چې د دې په اړه څه ویل کیږي هغه باندې به ورسره رانه واچو. په اول کې به دا فرض کو چې دا سړی شته. یو ټوکه کیږي وای چې هومر او شکسپیر نشته، هغه کتابونه چې لیکل شوي دي په همدې نومونو بل چا لیکل. نو خبره په دې کې ده چې کتابونه شته، نوم ورسره تړلی دی. نه د کتاب نه انکار کېدلی شي، نه د نوم نه انکار کېدلی شي.
خو زموږ او تاسو دا پروګرام تر ډېره حده د لویو فرهنګي شخصیتونو د ژوند بیان ته متوجه دی. نو کشک پکې وکړو به ژوند څنګه؟
نو د هومر موجودیت کې شک نشته، ځکه چې آثار لري او نوم یې شته.
آیا دا چې ویلای شو چې یو وخت داسې تصور کېدو چې دای شته، بیا یو وخت داسې زمانه هم و چې شکونه به څرګندېدل، خو وروستای نظر څه شایده ده؟
هومر د تاریخ لیکونکو په وینا د میلاد نه وړاندې په 8مه پیړۍ کې، یعنی د نن نه 2800 کاله پخوا شاوخوا زمانه کې پیدا شوې ده.
یعنی ویلی سو چې په 8مه میلاد مخکې پیړۍ کې. د دې ترکیب سره موافق یاست؟
8مه میلاد مخکې پیړۍ کې کستا سي د خوخي مشکل ورسره نه لرم. دغه وخت کې دای پیدا شوې ده او تقریبا تر په خو عمر پورې ژوند کړی دی. دا چې د کوم ځای کې پیدا شوې ده په دې کې هم نظریات مختلف دي. بیل بیل خارونه دای دا کوي چې د هومر راټوبه هم دغه خارونه دي. دغه خارونه ټول د وسنۍ ترکیه غربي سواحل دي. د ازمیر خبره کیږي په ترکیه کې دی، اوس د کیوس خبره کیږي چې په یونان کې دی، د کولوفون خبره کیږي. ځینې نور خارونه یادېږي چې د عمر ټاټو به ګڼل کیږي.
استاد منلی، د دې دغه د کتابونو هغه اصلي موضوع خو د ټرای جګړه ده او د دې ټرای سیمه خو ګمان کومه د اوسنی استانبول نه ډیره لري نه ده، دغه خواته ده. یعنی کله چې داسې وایو چې د ترکیه سره یو په جغرافیایي لحاظ
دا ادعا کیږي د ټرای جګړې هم د همدغې سیمې جګړې دي، خو زینو تاریخ لیکونکو او ادب پوهانو د عمر په کلمه باندې فکر کړی دی. عمر په ختیځو یونانی لهجو کې د ړاند په معنا دی، او په لویدیځو یونانی لهجو کې د یرغمل په معنا یا د داسې چا په معنا چې د بل چا د لارې هغه ته لارښوونه کیږي. نو د دې نه ځینو کسانو داسې استنباط کړی دی چې عمر به ړوند و، ځینې کسانو داسې استنباط ترینه کړی دی چې عمر اصلا د تبس چې اوس په شمال ختیځه افریقا کې دی د هغه ځای نه دی د یرغمل په ډول راوستل شوی و او دې سیمو کې یې ژوند کړی و. بله خبره دا ده چې کیدای شي چې عمر دغه لقب چې ورکړ شوی دی یا د دې لقب نه دا استنباطونه اخیستل شوي دي، یو علت هم دی چې د تر ډېرې مودې پورې نوم نه اخیستل کېده. دی د شاعر په نامه یادېده، او شاعر هغه څوک دی چې الهام ورته کیږي، او کیدای شي چې د عمر ریښه د الهام سره هم وتړو، د بل چا د لوري ورته لارښوونه کیږي.
په یونانی عقایدو کې د ادبیاتو په ایسه کې خو د الهام خبره ډېره زیاته وه،
دا پکې شته ده. نو دغه د شخص په باره کې چې معلومات دي، ژوند ساحه د مدیترانې په شرقي څنډو کې ده، دا چې کوم ځای نه راغلی دی پاره کې ځینې پوښتنې شته، مګر اکثر پوهان په دې نظر دي چې د همدغې سیمې اوسیدونکی و. په اوسنیو تحقیقاتو کې چې د کمپیوټر په مرسته او د احصایې د علومو په مرسته د ده آثار څېړل شوي دي، د ایلیاد او اودیسه ترمنځ ډېر زیات مشترکات پیدا کیږي، چې دا د عقیده پخیي چې دغه د یو شخص اثر دی. او په دغو دوو آثارو کې د دوو یونانی مهمو لهجو کلمات کارېدلي دي. نو د دغه خبر نه پخوا خلکو داسې استنباط کړی و چې دا به دوه بیلو کسانو لیکلي، مګر دا کلمات په دواړو کتابونو کې کارېدلي دي. او د دې نه دا استنباط کیږي چې په دغه زمانه کې چې عمر خپل آثار لیکل، د غوښتل چې ټولو یوناني ژبو دپاره اثر ولیکي، نو که چیرې په یوه لهجه لیکلی وی د نورو دپاره به د پوهېدلو وړ نه و. نو دا احتمال هم شته دی چې عمر دی په ډېر معقول ډول باندې د یوې معیاري یوناني ژبې د پیدا کولو هڅه کړې. د عمر د آثارو سرچینه همدغه د یونان پخوانی استوري کیسې دي چې هغه د کتاب په شکل رانغاړلې دي. دوه کتابه مهم کتابونه دي، ایلیاد چې د اتمې میلاد مخکې پیړۍ په نیمایي کې لیکل شوی دی، او اودیسه چې د اوومې میلاد مخکې پیړۍ په وروستیو کې لیکل شوی دی، یعنی چې یو د عمر د ځوان ژوند اثر دی او بل د عمر د پاخه ژوند اثر دی. او دریم کتاب چې عمر لیکلی دی چې هغه د زړو شپو اثر ګڼل کیږي، یوه د مسخرې په ډول باندې د چنډخو او د مګکانو جګړه ده چې همدغه د ترای جګړې په بل ډول باندې دراخستې دي او په درې سو مصرو کې لیکلی دي.
دا اثر هم پاتې دی؟
دا اثر هم پاتې دی.
استاد منلی دا چې موږ همیشه وایو ایلیاد او اودیسه، او تقریبا هیڅ وخت نه وایي چې اودیسه او ایلیاد. شاید یو وجه به دای چې ایلیاد تاسو ول چې اول لیکل شوی دی،
دا وجه دا. او بل وجه دا چې د ایلیاد کیسې د اودیسه د کیسې نه مخکې دي. ایلیاد هغه کیسې دي چې د ترای د جګړو لپاره زمينه پکې مساعدېږي او د ترای تر جګړې پورې رسیږي. اودیسه به هغه وختونه دي چې ویلیسس چې د ترای د جګړو یو قهرمان دی، د ترای نه زی او په لار کې ورکیږي، لارتنه ورکی لارتنه غلطیږي چې خدای نو ورته خیره کړی ده. او په دغه ګرځیدلو کې دغه سفرونو کې چې د تصفیخیږي هغه د اودیسه محتوا ده. د زمانی لحاظ هم یو دبل سره تړلې دي. په هر صورت شواهد د سشته چې دا د یو شخص یا حداقل د یوې زمانه آثار دي، او دغه آثار په یونانی فرهنګ کې پخوانی سرچینه لري. یو ډیره جالبه خبره چې د یونانیان په باره کې شوې ده، او فکر کوم چې تر ډیره حده په پښتنو باندې هم صدق کوي، په څلورمه مخزیږدیزه پیړۍ کې د قرطبی یو ډیر پوخ فیلسوف چې سنیک نومیږي، هغه ویلی دی چې دا په یونان کې یو مرض دی چې په دې باندې خبره وشي چې ایلیاد مخکې لیکل شوی که اودیسه مخکې لیکل شوی، چې په دې باندې خبرې وشي چې د یولیس سره په کښتۍ کې څو کسه ناست وو، او په دې باندې خبرې وشي چې دغه دوه شعرونه د چا اثر دی. د پښتنو سره اعتبار څکه ورکولی شو چې مونږ هم کله چې په علمي څېړنو کې خصوصا د ادبیاتو په ساحه کې خبرې کوو، نو هماغه دوه درې مسایل دي چې سره رانغاړو. رحمان بابا په 1913 کې مړ شوی او په 1928 کې، او په همدې باندې مونږ په کلونو کلونو څېړنې کړې دي. په هر صورت یعنی دا د هومر د ژوندانه هغه مهم ټکی و چې د ختیځې مدیترانې په څنډو کې د ژوند کړی دی، د کار کړی دی، او د ډیر مهم آثار پنځولی دي. دغه آثار ایلیاد او اودیسه ده، او په یو فرعي ډول باندې د باتراکوم یو مخی په نامه باندې، یا د چنډخو او موږکانو جګړه یو غزل په ډول باندې ده، د درې سوو مصرو یو شعر دی. د هومر اهمیت په دې کې دی چې د غربي فکر د پاره اخلاقي بنسټونه چې د پخوانی یونان د مذهبي عقایدو نه سرچینه اخیستې ده، د د پاسارو کې خودل شوی دی.
یعنی د چې حماسي قصې کوي، د جنگونه بیانوي، بیا د قهرمانان چې دی دا یو قسم اصول لري، یو ارزښونه لري، یو ځینی میړانی لري. تاسو دغه شی ته اشاره کوي؟
هم دغه اشاره کوم چې دغه اصول د یونان د فرهنګي ارزښتونو څرګندوی کوي، او د یونان فرهنګي ارزښتونه چې بیا ورپسې د سکندر په وخت کې نور نړۍ ته خپره شوې دي، او خصوصا په د یونان د فرهنګ د انقراض سره سم په روم کې چې نوی فرهنګ را ایجاد شوی دی، هغوی هم راخستې دي، او د همدې لارې په ټوله دنیا کې خواره شوي دي. نو د هومر اثر، خصوصا ایلیاد او اودیسه، هغه اثر دی چې د نورو اخلاقي پنځونو لپاره یې، د نورو د میړانې د پنځونو لپاره یې، د نورو د ارزښتونو ډکو پنځونو لپاره یې زمینه مساعده کړې ده.
استاد منلی، که څه هم د گلګمش حماسه د بشر لومړنۍ ترلاسه شوې حماسه ګڼل کیږي چې په اوسني عراق کې لیکل شوې وه په سومیر کې، خو دوهمه حماسه وای هومر لیکلې ده. که څه هم د دوهمه ده د قدامت په لحاظ باندې، خو ګومان کوم لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، د سرچینې حیثیت، نورو ته د الهام حیثیت، او نورو ته د حدودو د ټاکلو حیثیت په هم اماسو کې په ادبیاتو کې د عمر آثار لري. دغه څه ده کنه؟
بیخي هم دغه څه ده. د گلګمش اسطوره یو منحصر په فرد اثر دی، مګر د هغه په بنسټ نور فرهنګي تولیدات نه دي شوي، او دغه اسطوره ډیره وروسته کشف شوې ده. نو که څه هم پخوا جوړه شوې، لکه مخکې تاسو ورته اشاره وکړه، کېدای شي د هومر کیسې هم د ډیرې پخوا نه راپاتې، په دې باندې موږ بحث نشو کولای، مګر هغه ثبت شوی متن چې زموږ په لاس کې دی، او په دغه متن باندې یوې فرهنګي ساحې ډیر زیات کار کړی دی، هغه پرته له شکه چې د هومر آثار دی. نو په دې خاطر باندې د هومر اهمیت ځکه زیات دی چې د هغه وخت نه چې په یونانی فرهنګ کې لیکل دود شوی دی، او معیاري لیکنه پیدا شوې ده، د هماغې معیاري لیکنې سره سم دغه آثار ثبت شوی دی. د آثارو د ثبتېدلو او د نهایي متن د جوړېدلو نیټه شپږمه میلاد مخکې پیړۍ ګڼل شوې ده.
د لیکلو یې
د لیکلو د ثبتېدلو یعنی په د شپږم میلاد مخکې پیړۍ رانه، په دې خوا د هومر په آثارو کې بیا چا لاس نه دی وهلی، د هغې نه مخکې دا په شفاهي ډول یا په لیکلو ډول باندې انتقالېدل. نو کېدای شو چې ځینې تغییرات او تبدیلات په یوه نسخه بله نسخه کې پیدا شي. د شپږمې میلاد مخکې پیړۍ نه تر وروسته بیا دا اثر ثابت شوی دی، او په هماغه بڼه تر اوسه پورې موږ ته راپاتې دی. نو په دې لحاظ فکر کوم چې هومر د غربي دنیا او د غربي دنیا په پله د ټولې معاصرې نړۍ د ادبیاتو دپاره ډیر مهم شخصیت دی، او د فرهنګ جوړونکو کسانو په ډله کې شمیرل کېدلی شي.
نو تاسو چې دغه د فکر او فرهنګ د مخکشانو د لړۍ د پیل لپاره دی انتخاب کو، دغو شانو ته توجه کولای چې دی یو مبدا ده، یو سرچینه ده، د فکر او فرهنګ په یو حساب باندې
دا کاملا تصادفی خبر نه و که څه هم حق دا و چې مونږ دا لړۍ د سقراط او ارسطو او اپلاتون نه شروع کړې وای ځکه چې ډیری علوم د هغوی په اثارو باندې ولاړ دي، مګر سقراط او اپلاتون او ارسطو خپل الهام د هومر نه اخیستی دی.
ما یو وخت استاد منلی دی ارسطو د ژوند په کیسه کې کتاب لوست، بیا مې هلته یادېږي لیکلي و وایي له ده سره به دا د هومر الیاد اودیسی و له ځان سره به ساتل. له دې معلومیږي چې د یونان وروسته ډېرو لویو خلکو هم د دې کتابونو ته ډېر زیات اهمیت ورکاو.
د دې کتابونو د څو لحاظه ډېر زیات اهمیت درلوده، چې یو د محتوا د لحاظه، بل د هنري لحاظه، دریم د ژبې د لحاظه ځکه چې یو ډول معیار د ژبې لپاره ټاکلی و، او څلورم دا هغه څه وو چې په یونان کې هر څوک په یو ډول پوهېدلی شول. هغوی ته د دغو آثارو نه د استدلال په برخه کې، د منطق په برخه کې، د خبرو د توجیه په برخه کې استفاده کیدلی شوله. نو په دې خاطر هم فکر کوم چې د یونان ډیرو سترو لیکوالو به دا اثر حتما ځان سره ساتلی.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په وېب پاڼه کې وګورئ.